امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاک واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د لیندې یا قوس 18مه نیټه ده چې 2014 میلادي کال د ډسمبر له 13مې نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکي
پاکستان روسیا او چین د افغانستان په حق لا غونډه کوي ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د غونډې غوښتنه کړې ده او د ترکیه جمهور رئیس وایي د قصریه په ښار د موټر بم چاودنه کوردی وسلوالو کړې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به تاسو واورئ چې افغانستان د ښې حکومتدارۍ د نړیوال سازمان غړیتوب حاصل کړی د هاګ نړیواله جنایي محکمه له غټو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوې مشهور امریکایي جراح او د سابندۍ د رفع کولو تخنیک مخترع ډاکټر هنري هیملج د شپږ نوي کلو په عمر مړ شو په بغلان کې دینی عالمانو د ښځې د مهر د مروج اندازې د کمولو په اړه فتوا ورکړې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د امریکا په انتخاباتي پروسه کې د نه لاسوهلو توصیه کړې وه او بله میاشت په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ لخوا د قسم خوړلو د مراسمو لپاره ترتیبات نیول کیږي لومړی به شق الله رحیمزوی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم دا هم د خبرونو تفصیل لمړی د افغانستان دوه لړ خبرونه روسیا چین او پاکستان د ترګری سره د مبارزې په اړه چې اساسي موضوع به د افغانستان وضعیت وي د همدې مشتې په 20 منټه په مسکو کې غونډه کوي په اسلام آباد کې د روسیې سفیر الکسی د دوف د پاکستان دولتي رادیو ته ویلي دي چې دا به د دریو هیوادونو د هغه کاري ډلې دریمه غونډه وي چې دوه یې په پیکینګ او اسلام آباد کې کړې وي د روسیې سفیر وویل د افغانستان وضعیت خطرناک دی او هیڅ خوشبینی نشته دری اساسي عناصر نه لیدل کیږي چې پر خپل پخو ولاړ اقتصاد نه لري ښه حکومتداري پکې نشته او غښتلې اردو هم نه لري د چین پاکستان او روسیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو او په سرحدي سیمو کې د داعش فعالیتونو زیاتېدل هغه څه دي چې دوی دې ته اړ کړي دي چې د ترګرۍ پر ضد منطقوي هلې ځلې پیل کړي او د پراخېدو مخه ونیسي د افغانستان د معرف وزارت وینا معلومه وسلوالو د شنبه په شپه د لوګر ولایت محمد اغي په ولسوالۍ کې دنجونو یو خونځای سوځولای دی د معرف وزارت وایي اته وسلوال خونځي ته ننوتی ساتون کې تړلی او بیا د کتب خېلو دنجونو خونځي ته یې اور اچولی دی د وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل امریکا غاګ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې خونځي کې شاوخوا 1550 دنجونو زده کړې کولې چې اته خونکي هم درلودلې کال اقمل وویل چې په برید کې سلګونه د دینی او عصري مضامینو کتابونه هم سوځېدلی دي او بریدګر د سیمې نه تښتېدلی دي او دا هم نړیوال خبرونه په جرمني کې مطبوعات وایي چې صدر اعظم انګلا مرکل به خپل یو جګپړی سلاکار متحده ایالاتو ته واستوي چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار سره وګوري د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
په جرمنی کې د دیر شپیګل مجلې پرون د شنبه په ورځ لیکلي دي چې د صدر اعظم انګلا مرکل جکپوري چلاکار کریستوف هیشګن به په نیویارک کې د جنرال مایکل فلاین سره وګوري فلاین د متحده ایالاتو متقاعد پوځي جنرال دی چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار ټاکلی په جرمنی کې حکومتي چارواکو یوازې امریکا ته د شاغلي هیشګن سفر تایید کړی چې راتلونکې اونۍ به کیږي خدای نه دی ویلی چې دغه سفر د کوم هدف لپاره کیږي د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جرمنی په صدر اعظم د هغې د مهاجرینو د پالیسۍ په خاطر سخت انتقادونه کړي دي خو په خپل میرکل بیا ژمنه کړې و چې د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس سره به د ګډ کار کولو لپاره پوره همکاري کوي میرمن میرکل په دې هم ټینګار کړی و چې د ډانلډ ټرمپ سره دوه اړخیزه همکاري به د دیموکراسۍ، ازادۍ او نړیوالو بشري حقوقو ته د درناوي پر اساس وي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د موټر بم هغه چاودنه چې ډیر لس عسکر پکې وژل شوي کوردي وسلوالو کړی ده. دا چاودنه چې پرون د شنبې په ورځ د قصره په ښار کې وشوله، شپږ پنځوس کسان پکې ژوبل شوي هم دي. چاودنه په هغه بس موټر وشوله چې ترکی عسکر پکې سپاره وه. کاغلی اردوغان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د حملې د هدف او نوعیت نه دا څرګندېږي چې بیلتون غوښتونکي تروریستان غواړي ترکیه د غلطۍ کولو ته مجبوره کړي او خپل پام بل لوري ته واړوي. د ترکیه جمهور رئیس کوردی بیلتون غوښتونکو ته تروریستان وایي. ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا غوښتنه په یو لیک کې د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فردریکا موګیرینی نه کړې ده. ښاغلی ظریف وایي غواړي د هغو کمیسیون سره وګوري چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقې څارنه کوي. د امریکا کانګرس د همدې میاشتې په سر کې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نورو کلونو لپاره تمدید کړل چې ایران وایي د اتمي موافقې نه سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د همدې اقدام په عکس العمل کې غواړي چې د قدرت لرونکو هیوادونو د استازو سره وګوري. په همدې حال کې سپینې واڼې ویلي دي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو لایحه چې د مشرانو جرګې او د استازو مجلس د رایو په اکثریت تمدید کړې ده، پرته له دې چې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا لاسلیک شي، په قانون بدلیږي. سپینې واڼۍ دا هم ویلي دي چې د اقتصادي بندیزونو تمدید کېدل د ایران سره د اتمي موافقې په عملي کېدو هیڅ اغیزه نه لري. چین وایي د امریکې د سمندري قواو د یوې نیول شوې سمندري ډرون د واپس کولو لپاره په مناسبه توګه کار کوي او غواړي چې دغه جنجال زر تر زره حل شي، خو حکومت دا ونه ویل چې کله به یې بیرته ورکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل باب په رپورټ کې اوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
چین د جمعې په ورځ متحده ایالات په دې تورن کړل په داسې حال کې چې چین د سمندري پوځ لخوا د پنجشنبې په ورځ د جنوبي چین په سمندرګي کې د نړیوالو حدودو دننه د یو امریکایي ډرون د نیولو په اړه په اصطلاح یوه مناسبه لاره ولټوي، برنه حقه یوه غټه غوغا جوړه کړي. د چین د دفاع وزارت یوه مطبوعاتي بیانیه خپره کړه او واشنگتن په دې تورن کړل چې سمندري قواوې د جنوبي چین په سمندرګي کې پوځي سرویګان سرته رسوي او د چین د سمندري پوځ په اړه پټ معلومات راټولوي. د چین د دفاع د وزارت ویان یانګ یونجون ویل چې چین د جنوبي چین په سمندرګي کې د امریکا لخوا د دې ډول فعالیتونو سره کلک مخالف دی او له متحده ایالاتو نه هیله لري چې نور به دغه شان فعالیتونه لاس واخلي. له بلې خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چین د سمندري پوځ د خوا د امریکا د سمندري قواو د ډرون نیول غندلې دي او د چین د اقدام یو بې سابقه عمل بللی. د پینټاګن وایان پیټر کوک ویل چې د امریکا د نیول شوي سمندري ډرون د واپسۍ لپاره ټول ډیپلوماتیکي چینلونه په کار اچولي دي او د سمدستي واپسۍ غوښتنه کوي.
او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یو قانون تمدید کېدل لاسلیک کړل چې له مخې به د هغو قتلونو د څېړنو لپاره د فدرالي حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي چې لسیز مخکې د نژادي توپیر پر اساس شوي دي. د قانون په 2008 کال کې جوړ شوی چې ښاغلی اوباما یې پرون تمدید کېدل لاسلیک کړل. د همدې قانون له مخې تر اوسه 40 کسان محاکمه شوي دي چې ځینو یو جرمونه په 1950 میلادي کال کې کړي ول. د قانون ته د یو 14 کلن تورپوستي امریکایي تنکی ځوان ایمت ټل نوم ورکړ شوی دی چې په 1955 میلادي کال کې په بیرحمۍ سره ووهل شو او بیا یې د بدن غړي پرې شول. د هغه سره دا کار په دې خاطر وشو چې یوې سپین پوستي امریکایي میرمن ته یې شپېلای وهلی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د دې سات خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل او د هم زمونږ د خبرونه لومړی مطلب. افغانستان د ښې او شفاف حکومتولۍ د نړیوال سازمان غړیتوب حاصل کړ. چارواکي وایي چې دا نړیوال سازمان به د افغانستان د حکومت سره د فساد لمنځوړلو په برخه کې مرسته وکړي، خو دا دغه سازمان یو وایي ویل دي که د افغانستان دولت دغه سازمان شرطونه پر ځای نکړي بیرته به خپل غړیتوب نه واخلي. په مقلد کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر را لیکلی رپورټ ده.
پا په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان له سومالی او شمالي کوریا وروسته افغانستان دریم مفسد هیواد بللې، خو افغان حکومت په دې بریالي شو تر څو د شفاف یا پرانیستي حکومتوالۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د شفاف حکومتوالۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او شفافه بودیجه، ځواب ویونکي دولت، د سیستم برېښنایي کېدل، په نظام کې د خلکو ګډون او اطلاعاتو ته لاسرسی د دغه سازمان مهم شرطونه دي. د افغانستان د چارو د ادارې د عمومي ریاست مرستیال عبدالسبحان رؤوف د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه سازمان د غړیتوب په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال خبریالانو ته وویل:
در ارتباط به خود امی کسب وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د غړیتوب په اړه باید ووایم چې افغانستان په اوسنی وضعیت کې په بشپړه توګه ژمن دی تر څو دغه سازمان مطرح شوی او غوښتنو ته ورسیږي.
کاملا متحد است په او برسر
د شفافی حکومتوالی سازمان د افغانستان د دولت له کارونو څخه د سارنې او دغه راز له افغان چارواکو څخه د رپورټ اخیستلو صلاحیتونه لري. د افغانستان د ملي تدارکاتو سلاکار سهیل کاکړ په دغه خبري غونډه کې وویل په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د یوې شفافې ادارې د رامنځته کولو لپاره پر افغان دولت فشار راوړي.
از داخل جامعه مدني مثل د افغان شفافیت افغانستان،
هغه ول په کور د نن مدني ټولنه لکه د افغانستان د شفافیت د سار اداره له موږ سره همکاري لري او له موږ څخه پوښتنه کوي چې کارونه کوم ځای ته رسیدلي دي، او له بلې خوا نړیوال سازمانونه چې په حقیقت کې له افغانستان سره مرسته کوي او د اصلاحاتو هغه بهیر چې موږ په پام کې لرو تر خپل سار لاندې لري. دا یو له هغو مهمو عواملو څخه دی چې موږ وکولای شو د خپل ژمنو د عملي کولو په برخه کې کار
وکړو.
په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي که چیرې افغانستان د شفافې حکومتوالۍ د نړیوال سازمان شرطونه پوره نکړي او خپل ژمنې عملی نکړي، له یوې مودې وروسته به دغه سازمان غړیتوب بیرته له لاسه ورکړي. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی وویل په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب د دغه هیواد نړیوال اعتبار زیاتوي او دغه راز د دې لامل کیږي چې ستر نړیوال سوداګریز شرکتونه په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه وویل که د افغانستان دولت د پور غوښتنه وکړي او یا بهرني شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته لیواله وي، د دغه سازمان غړیتوب زموږ اعتبار زیاتوي او ښه شرکتونه هڅوي چې راشي او پانګونه وکړي، او بد شرکتونه چې د نړۍ په کچه شتون لري هغوی پانګونې ته نه هڅوي چې افغانستان ته راشي، ځکه چې یو شفاف دولت د هغوی په ګټه نه دی. خود افغانستان د شفافیت د سار اداره په دغه هیواد کې د پراخه اداري فساد د شتون په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې په افغانستان کې د نن نه د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د پام وړ کار نه کیږي. سید اکرام افضلی ویل مفسده کسان د افغانستان په دولت کې دومره ځواک لري چې ان د حکومت د مشرانو پریکړې هم تر اغیزې لاندې راوستلی شي. د شفافې یا پرانیستي حکومتوالۍ نړیوال سازمان په 2011 کال کې د اتو هیوادونو امریکا، انګلستان، مکزیک، ناروې، سویلي افریقا، اندونیزیا، فلیپین او برازیل لخوا شوی چې دا مهال 15 ویا هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. د یو شمیر افریقایي هیوادونو له وطنونو وروسته د هاګ نړیواله جنایي محکمه له غټ جنجال سره مخ شوه ده. د امریکا خبريال هنری ریجول په خپل ریپورت کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې راتلونکي ته وکتنه کړې ده چې تفصیل به زموږ همکار اشوق الله رحیم زی تاسو ته دروړي.
د افریقا د لوی وچې درې هیوادونو برونودي، جنوبي افریقا او ګامبیا ویلي دي چې د همدې کال تر پای به د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړي. دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نښه کوي. فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کار پوه دی، په دې هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل:
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټول افریقا کې د خلکو سره دا اندېښنه شته چې یو شمېر بهرني عناصر د افریقایي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. سره لدی چې روسي د جنایي جرمونو په نړیوال محکمه کې خپل غړیتوب هیڅ وخت نه دی تایید کړی، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې ونې په سر کې په دې محکمه کې خپل غړیتوب ختم کړ. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته هم ویل دي چې د جنایي جرمونو په نړیوال محکمه کې خپل غړیتوب پای ته رسوي، ځکه هغه ویل دي چې یوازې زمونږ په شان وړه هیوادونه په دې محکمه کې ځپل کیږي. خو د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې تر ټولو جګپوړې څارنوالې فاتو بن سوادا بیا د محکمې د کړنو دفاع کړې ده. هغه په دې حق لا داسې وویل:
As an international community, we should be more concerned about ensuring accountability.
د نړیوال ټولنې په حیث موږ ته پکار ده چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړو او عدالت یې وسپرو چې غټ ظلمونه او جرمونه یې کړي دي. د افریقایي هیوادونو کارپو فیل کلارک یو ځل بیا وایي چې د افریقا د لوی وچې ځینې هیوادونو د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړی، خو ځینې نور هیوادونه بیا د دې محکمې سره ډېره مستقیمه همکاري لري.
کانتریز لایک یوګاندا اند د ډیموکراتیک ریپبلیک اف کانګو هاف ان فاکت سین دی آی سی سی از ا ټول.
په یوګاندا او د کانګو په جمهوریت کې د نظامی او سیاسي مخالفینو په خلاف د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه ښه ګټه اخیستل شوې ده. نایجیریا هم د دې محکمې سره په خبرو اخته ده چې د بوکو حرام د وسلواله ډلې د ظلمونو څېړنه دی وکی. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو نه بهر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د 2008 کال په جګړې کې د ممکنه جنگي جرمونو په حق لا تحقیقات کوي. د محکمه همدارنګه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو د شکنجه تورونه هم وڅېړي. کاغلی کلارک په دې اړه داسې وایي:
Those I think are very important cases because it would enable the court to say look we're not just picking
د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره د قضیه ډیر مهمه دي، ځکه محکمه کولی شي ووایي چې یوازې په افریقایي هیوادونو کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم هغوی څېړنې کوي او بل دا چې هغوی د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو د ظلمونو او ناروا او په حق له هم تحقیقات کوي. امریکا د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړی هیواد نه دی او ډیر لږ احتمال شته دی چې محاکمه کول به هم کامیاب وي، خو کارپهان وایي کچیرته د دې محکمې نور غړي هم خپل غړیتوب واخلي د دې احتمال شته چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه به په نړیواله کچه د عدالت خواهی په برخه کې خپل حیثیت ونشي ساتلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
مشهور امریکایي جراح او مخترع ډاکټر هنری هیملچ د 90 کلونو په عمر مړ شو. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال لو لورسټایډر د رپورت مهم ټکي زه سلیمان شاته استا دروورم. ډاکټر هنری هیملچ د نفس تنګۍ او سابندۍ د رفع کولو مشهوره آله چې د هیملچ ټکنیک په نوم یادیږي ایجاد کړې وه. دا آله د سابندۍ او نفس تنګۍ د بشماره عجلو ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې له جراحانو سره مرسته کوي او د هغه په نامه باندې شهرت لري. هغه پرون د شنبه په سهار د امریکې د سنسناټي د ایالت د یهودو په روغتون کې د زړه د سکتې له امله مړ شو. نوموړی د 1904 اویا میلادي کال پورې د همدغه روغتون د جراحي د څانګې عمومي امیر و. د هیملچ تخنیک د هغو ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته کوي چې د وینډ پایپ یا د خوراکي موادو نلۍ د خوراکي موادو او یا نورو موانعو له امله بنده شوي، د سا اخیستلو توان ونه لري او عاجل تداوي ته ضرورت ولري. د هیملچ تخنیک نه ډاکټران او جراحان معمولا د عاجلو عملیاتو په وخت استفاده کوي. د دې طبي پروسیجر یا طریقې له امله د ناروغ په سږو کې دومره قوي هوا تولیدیږي چې تنفسي جهاز خلاصیږي او د سابندۍ مخه نیسي. په زرګونو ناروغان د دې علاج په وسیله چې بدن یې له حرکت نه غورځېدل روغ شوي دي. ډاکټر هیملچ د ویتنام د جنگ په دوران کې یو طبي آله ایجاد کړه چې د جنگ په میدان کې د زخمیانو په سږو کې د موزی مایعاتو او غازونو د جمع کېدو مخه نیسي. دا آله اوس هم په نړیواله کچه په نظامي روغتونونو کې استعمالیږي. ډاکټر هیملچ په دوهم نړیوال جنگ کې د امریکا د پوځ جراح و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په واشنگتن کې د مخوستن 9:00 او 8:40 دقیقې دي. د بغلان د ولایت د خنجان د ولسوالۍ دینی عالمانو او قومي سپینګرو پریکړه کړې ده چې د نجونو د مهر یا ولور اندازه راکته کی. په مکړه نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيم ګل نیازمن په ریپورت کې چې د قندوز نه را لګلې ده.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو باید د نجونو مهر یا ولور له شپږ یا وسو زر افغانۍ څخه تر 150,000 افغانۍ پورې راټیټ کړي. د بغلان د خزو چارو ریاست بیا د قومي سپینګیرو او دینی عالمانو د دغه پریکړې ستاینه کوي، وایي چې زیات ولور اخیستل د کورنۍ ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا کوي. د خنجان یو تن قومي مشر محمد انور وایي چې د دوی د سیمې ځوانان به د ژوند جوړولو په خاطر خارجي هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تلل او مهر یا ولور به یې نشو پوره کولی، چې اکثر ځوانان به د بیرته راستنېدو پر وخت یا په مخدره موادو معتاد وو یا به د سختو کارونو له وجې په مزدورۍ کې مړه شوي وو. نو ځکه یې د ولسوالۍ په سطحه پریکړه وکړه چې د نجونو مهر یا ولور را کم کړي.
خالی نه دختر به سره تقریبا در حدود 6 لک یا 7 لک افغانی بود. با جمعی از علما و از قوم و امیر سپیدای محل
د نجونو ولور شپږ یا وسو زر افغانۍ وو. یو شمېر عالمان قومي مشران راټول شول او د نجونو ولور مو 150,000 افغانۍ وټاکه او هغه اضافي رواجونه چې زیات مصرف لري غواړو هغه هم کم کړو او یا یې له منځه یوسو. نوموړی زیاتوي هغه څوک چې د عالمانو او قومي مشرانو له دغې پریکړې سرغړونه کوي هغه کورنۍ به جریمه کیږي او یا به ورسره کلیوال خپلې اړیکې پرې کوي. د بغلان د خزو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو دغه کار دستاینې دي. نوموړی زیات ولور د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګڼي او زیاتوي چې باید په بدو کې هم د نجونو له ورکولو څخه ډډه وشي.
پول گزافه کې فامیلای دختر به خاطر عقد زواج یا مراسم عروسی میخواین دختر را از
د نجونو کورنۍ چې د هلک له کورنۍ پیسې اخلي یو ضرر یې داده چې کورنۍ نجونې په کم عمر کې واده کوي او له خونځي څخه هم پاتې کیږي. اکثر وخت کورنۍ پیسو ته په پام سره جینۍ له دې پرته چې پښتنه ترې وکړي او راضي وي یو چاته په نامه کیږي. خدیجه یقین زیاتوي چې د جینۍ د کورنۍ له خوا د زیاتو پیسو اخیستل هغه وخت ناوړه عواقب لري چې جینۍ د هلک کور ته واده شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عید ګل وایي چې باید د نجونو مهرونه راکم کړل شي او اضافه رواجونه له منځه یوړل شي.
خویندې چې د پلورو د خونه د ورونو د خونه څوک په خواستګاري ورته راځي او دوی دغه سې لوړ قیمتونه پیږدي، بالاخره یو تعداد کسان زړه نه ورته کوي. آخر باعث دې کیږي چې هغه نجونې هغه خویندې په کورو باندې همدغسې پاتې شي. که کوم یو مثلا په دا ولور قبول کړي بیا به هغه مجبوره یا به ایران ته ځي یا به ترکیې ته ځي به خارج ملک ته ځي تر څو هغه تعین شوی مهر ورته راوړي خسر ته مره پوره کړي خپل کوژدنه راناوي کړي. وروسته باعث د دې کیږي چې په کورنۍ کې یو نوه جنجالونه مشکلاتونه ایجادیږي. هغه ښځم په کور کې خلک د ښځې په سترګه نه ورته ګوري بلکې د پیسو په مقابل کې یو اخیستل شوی جنس خطاب ورته کیږي.
عیدګل په پای کې دا هم وویل چې په قندوز کې هم باید قومي سپینګیري او دینی عالمان د زیات ولور مخه ونیسي ترڅو هغه ځوانان چې د ولور نه درلودو په خاطر له ژوند جوړولو پاتې دي کورنۍ تشکیل کړي او سالم ژوند ولري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندوز نام زمنګ د خبريال ګل رحیم نیازمن را لګلې ریپورت واوریده او دا هم یو بل ریپورت. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ویلو چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتي بهیر کې د لاسوهنه نه کوي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د خبريال احمد شکیب دوست په ریپورت کې واوري.
کله چې له جمهور رئیس اوباما څخه دا پوښتنه وشوه چې په روسیه کې چا د دیموکرات ګوند پر ایمیلونو د انټرنیټي برید هدایت ورکړو نو هغه ښکاره وویل
دا
پوتین پرته په روسیه کې ډیر څه نه پیښیږي. د جمعې ورځې د خبری کانفرنس پر مهال جمهور رئیس اوباما د انټرنیټي بریدونو په تړاو له پوتین سره د خپلو زغردو خبرو یادونه وکړه.
ما احساس وکړ چې اغیزمنه لار یې دا ده چې مستقیما له پوتین سره خبرې وکړم او ورته ووایم چې له دې کار لاس په سر شي او که بس کړی نه وای نو جدي عواقبو سره به مخامخ کېده.
جمهور رئیس اوباما د عواقبو په اړه توضیحات ورنکړل خو ویل چې روسیا یو کوچنی او کمزور هیواد دی. د ویلسن سنټر د سیډنیز مرکز غړی ماتیو روجانسکی په دې باور دی چې هیڅ سیاسي نظام له انټرنیټي بریدونو په امان نه دی. هغوی بیلابیل ټاکنې لري، دقیقا لکه انټرنیټي برید او نور افشاګرۍ. مطلب دا چې دغسې یو څه هر وخت پر هر سیاسي سیستم راتلی شي. جمهور رئیس اوباما په سوریه کې د روسیې د مداخله په اړه هم خبري وکړه. هغه د حالات ته په اشاره وویل چې د سوریه رژیم د روسیې او ایرانیانو په ملګرتیا په دغه خار کې ملکی وګړي محاصره کړي دي. قسم چې اوباما په سوریه کې د خپل ادارې د تګلارې دفاع وکړه، خدای ومنله چې تګلارې ځینې نیمګړتیاوې درلودې. موږ خپل نړیوال ملګري راغونډ کړل څو په شاملو غاړو فشار واچوو او هڅه مو وکړه چې دا د ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو له لارې حل کړو. زه ادعا نشم کولای چې موږ بریالي یو. جمهور رئیس اوباما له دې چې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر ملاتړي د ولادیمیر پوتین پلویان دي حیرانتیا ښوولې. له دې هر څه سره سره د اوباما د کاري دورې وروسته د واشنگتن د بهرني سیاست په اړه به وروستۍ خبره جمهوریت غوښتونکو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم زمونږ د خبرونې وروستۍ مطلب. د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته په پایتخت واشنگټن ډي سي کې آمدګي نیول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
په دغه لوی نقشې کې ټول واشنگټن ډي سي خل شوی دی. دلته له ټول هیواد څخه راغلي چارواکي د امریکا د ولسمشر د لوړې د 50 مراسمو لپاره د رسمي گذشت مسیر په پلانولو کار کوي.
په پلان کې ډېرې برخې شامل دي او ساحه مو ډېره محدوده ده. موږ یوازې د کانګرس د ماڼۍ په شاوخوا سیمو کې دغه مراسم داسې تنظیموو چې هر څه له پلان سره سم په کم وخت کې ترسره شي او په هیڅ کار کې پاتې رانه شو.
د لوړې د مراسمو لپاره د تیاری په مخه پوځي ځواکونه د واشنگټن په 12x13 متره نقشه باندې د فدرال او سیمه ییز حکومت له چارواکو سره په ګډه تمرین کوي.
موږ پوځیان خوشاله یو چې د فدرال حکومت له نورو ادارو سره یو ځای کار کوي، ځکه موږ په مراسمو کې د ډیرو خلکو لپاره له ډیرو خلکو سره کار کوو. له سلویخت یالتونو څخه له 3000 پورې عسكر دلته راځي. نو زموږ دنده دا ده چې دلته راولو، د رسمي گذشت ځای ته بوزو او له هغه وروسته په 2 ساعتونو کې بیرته اړوندو یالتونو ته واستو.
د جنوري په میاشت کې په واشنگټن کې هوا سړه وي، په همدې خاطر باید له نورو سیمو راغلي پوځیان ژر بیرته واستول شي.
نو غواړو چې عسكر د ټاکل شوی وخت نه دلته ډیر زیات پاتې شي.
د لوري ورځ د جنوري د میاشتې 6 نیټه او د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ په واشنگټن کې دومره بیروبار نه وي. خو د ترامپ په شان د یو جمهور رئیس ټاکلو ته په کتو سره ښایي هغه پلانونه چې د کاغذ پر مخ جوړ شوي تغییر وکړي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. روسیا، چین او پاکستان د ترګری سره د مبارزې په اړه چې اساسي موضوع به د افغانستان وضعیت وي، د دسمبر په 18 په مسکو کې غونډه کوي. په جرمنی کې مطبوعات وایي صدر اعظم انګلا مرکل خپل یو جوړ پوړی سلاکار متحده ایالاتو ته استوي چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار سره وګوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د موټر بم هغه 14 چې 14 عسكر پکې وژل شوي کوردی وسلوالو کړی ده. 14 عسكر په دې وبخې دغه 14 چې پرون د شنبه پر ورځ د قصریه په خار کې وشول، شپږ 50 کسان پکې ژوبل شوي هم دي. ایران د نړۍ د قدرت ترونکو هیوادونو سره د غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د غوښتنه په ویلي کې د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فریدریکا موګرینی نه کړې ده. ښاغلی ظریف غواړي د هغه کمیسیون سره وګوري چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې څارنه کوي. د امریکا کانګرس د همدې میاشتې په سر کې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نورو کارونو لپاره تمدید کړل چې ایران وایي د اتمی موافقې نه سرغړونه ده. چین وایي د امریکا د سمندري ځواکونو د ونیول شوي سمندري ډرون د واپس کولو لپاره په مناسبه توګه کار کوي او غواړي چې دغه جنجال زر تر زر حل شي، خو حکومت دا نه دی ویلي چې کله به بیرته ورکوي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما پرون د یو قانون تمدید کېدل لاسلیک کړل چې لمخې به د هغو قتلونو د څېړنو لپاره د فدرالي حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي چې لسیز مخې د نژادي توپیر پر اساس شوي وي.
دا خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکړلون د هوا حالات د سانټي ګراد په حساب نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه ایواده، په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه ایواده، په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8 ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه منفي 2 ده. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 6 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 9 ده. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 15 ده. په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2 ده. او په فراه کې نن د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 22 او ټیټه 4 درجه ټاکل شوې ده. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت تاسو سره خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو شروع کیږي.